السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې. د پروګرام کې پر فصلی حساسیت یا الرژي له متخصص ډاکټر سره خبرې شوې. د پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوې دی او ستاسو تکرار اوري خو تر مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. نن په ټول افغانستان کې د 50 کلونو کمومره ماشومان لپاره د پولیو یا ګوزن ضد ناروغي د واکسیناسیونو څلور ورځنی کمپاین پیل شو. د چارواکو په وینا په دغه کمپاین کې به شاوخوا 10 میلیونه ماشومان واکسین شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام مسؤول کمال شاه له ټولو میندو او پلرونو وغوښتل چې خپل ماشومان د پولیو په وړاندې چې یوه ناعلاجه ناروغي ده واکسین کړي. د هغه په خبره په افغانستان کې سږ کال تر اوسه د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده رامنځته شوې، خو په ختیځه حوزه کې په محیط کې په دوامداره توګه د پولیو مثبت وایروس ثبت شوی دی. د دغه کمپاین په ترڅ کې همدارنګه هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې د شپږو میاشتو او 50 کلونو ترمنځ دي د بدن د معافیت د لوړولو لپاره د ویټامین ډي ګولۍ هم ورکول کیږي. د ماشومانو د ګوزن یا پولیو وایروس په ټوله نړۍ کې لمنځه تللی، خو یوازې افغانستان او پاکستان کې لارې ښې پاتې دي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې مشر په دوحه کې له یو شمېر بهرنیو ډیپلوماتانو سره دغې ټولنې ته د مرستو په جلب او جذب خبرې کړي دي. دغې ټولنې په جلا جلا خبرپاڼو کې ویلي چې مشر یې متی الحق خالص تر اوسه د جنوبي کوریا او هالان له ډیپلوماتانو سره کتلي او هغوی د مرستو د دوام ډاډ ورکړی دی. افغاني سرې میاشتې او سرې صلیب څو ورځې وړاندې په دوحه کې یوه ګډه غونډه هم جوړه کړې وه چې افغانانو ته د ښو روغتیایي خدمتونو د رسولو او د بېوزلو په لاسنیوي ټینګار پکې وشو. معلومه نه ده چې دې غونډه کې افغاني سرې میاشتې ټولنې سره ټول ټال د څومره پیسو مرسته اعلان شوې ده. دا غوښتنه داسې مهال کیږي چې د ملګرو ملتونو د موندنو له مخې سږ کال څه باندې 28 میلیونه افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري او دغې اړتیا ته د رسیدو لپاره 4.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. د افغانستان او بنگلاديش تر 19 کلنو کمومره کرکټ لوب ډالو نن دوشنبه د 2 ورځنیو یا 50 اوره سیالیو لومړنی هغه پیل کړی ده. افغان لوبډلې په ټولو 50 اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو بنگلاديش لوبډلې ته د 200 منډو هدف ټاکلی دی. دا مهال د بنگلاديش لوبډله لګیا ده چې دغه هدف ته ځان ورسوي. ټاکل شوی چې دویمه سیالي د مارچ په 15 نیټه ترسره شي. جنوبی کوریا او د امریکا متحده ایالاتونو په پام کې لري چې نن دوشنبه په 13 15 کلونو کې خپل تر ټولو پراخ ګډ پوځي تمرینات پیل کړي. دا تمرینات داسې مهال پیلېږي چې په اټومي وسلو سمبالې شمالي کوریا خبرداري ورکړي چې د ډول تطبیقاتو ته ښایي د جګړې د اعلان په سترګه وګوري. د شمالي کوریا د اټومي حملو د خطرونو په مقابل کې واشنگټن او سیول په خپلو کې دفاعي همکاري پیاوړه کړې ده. او که څه هم د روسیې جنگیالي وایي دوی د اوکراین پر بخمت خار خپل حملو ته دوام ورکړی، خو د اوکراین یو پوځي قومندان ویلي يرغلګرو ځواکونو ته یې درنه مرګ جوړه اړولې ده. بلخوا یو بانفوزه تحقیقاتي مرکز ویلي داسې ښکاري چې د اوکراین د ختیځ سیمې دونیتسک په شاوخوا کې په کرملین پورې د تړلو اجیرو پوځیانو مخه نیول شوې ده. د اوکراین پوز پرون دا وکړه چې د 24 ساعتونو په لړ کې د روسیې څخه باندې زر پوځیان وژل شوې دي. روسیه تر اوسه دغه ادعا په اړه څه نه دی ویلي او ازادي راډیو هم دغه راپورونه نشي تاییدولی.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
السلام علیکم. په افغانستان او نور نړۍ کې یو شمیر کسان د پسرلی پر رسیدو سره په ټوخي، تبې، ریزش او نورو آزارونکو ناروغیو اخته کیږي. د ستونزو ته فصلی حساسیت وایي چې په نړۍ کې میلیونونه کسان ترې کړیږي. که تاسو هم فصلی حساسیت لرئ او غواړئ د مخنیوي په لارو چارو یې پوه شئ، همدا خبرونه در سره مرسته کولای شي. لمونږ سره په دې خبرونه کې میلمه دی د حساسیت یا الرژي متخصص ډاکټر حلیم آریان. په لاندې شمیرو خبرونه ته زنګ وهلې سي هله چې دا شمیره در سره ولیکئ. د واتس اپ شمیره ده 00 دواویست یو سلو دولس شپک سلویخت سفر یو بلش میرا دا چه مستقیم تماس رو تنی ولی سی سفر سفر سلور سو شل دواویست یو سلو دولس پینزی سلویخت سفر یو ستاسو کرباز اسدالله لودینیم. ډاکټر صاحب آریان هم خبرونې ته وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي راځي په پایل کې اوریدونکو ته د حساسیت موضوع لږ زره تشریح کو چې حساسیت اصل څه شی دی، ولې رامنځته کیږي، او آیا ټول انسانان حساسیت لري او کنه ځینې کسان داسې حساسیتونه لري چې په پسرلنۍ هوا کې یا هم په نورو موسمونو کې له دغو ناروغیو سره چې ما ورته اشاره وکړه په سریزه کې مخامخ کیږي.
د لوی بخون کې څښتن په نامه خپل سلامونه او نیکی لی د رادیو ازادي محترم کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مهرباني ډاکټر صاحب ستړي مشه، فقط زما پوښتنه مو که اخیستې وي همدا چې په سر کې حساسیت څنګه اوریدونکو ته ورپیژنو، حساسیت یا الرژي څه شی دی په ساده الفاظو کې؟
حساسیت یا الرژي د بدن د ایمنی یا دفاعي سیستم یو چټک غبرګون دی د چاپیریال یا د طبیعت یو تعداد شتو په مقابل کې، چې دغه ایمنی سیستم یا دفاعي سیستم ته په چاپیریال کې بعضې شیان ورته پردي خطرناکه او مضر برېښي، او د دوی په مقابل کې غبرګون ښیي، عکس العمل ښیي، چې په نتیجه کې یو قسم ته فوز یا نظامي قوت چې طبابت ورته انټي باډي وي د آی جی په نوم باندې تولیدوي، او دغه آی جی ورزي د بدن هماغه اساسو برخه کې چې کوم اساس شوي مسل حجرې دي هغه ته رپچر ورکوي، یعنی د هغه حجراتو د چاودېدو یا د رپچر باید ګرځي، چې دغه رپچر په نتیجه کې د استامین په نوم باندې یو رقم ته کیمیاوي مواد افرازيږي، چې دغه استامین د التهاب او د الرژي باید ګرځي.
ښه، او ډاکټر صاحب دغه حساسیت یا الرژي چې دغه ډول رامنسکیږي په وجود کې څنګه ځان ښکارا کوي، یعنی د ځان ښکارا کېدو لارې چارې یا څه ډول حساسیتونه ډیر عام دي یا په څو ډول ویشلې سو په ساده الفاظو؟
کله چې الرجنتونه یا حساسیت ځا عوامل لکه د بوټو یا نباتاتو دغه دوړې یا ګرده چې د پولن په نوم یادېږي، یا مثلا دوړې او خاورې، او په دوړو خاورو کې شته مایټونه یا ډست مایټس یا د ډېر وړې وړې حشرات چې مایکروسکوپیک حشرات دي، دغه یا نور په طبیعت کې داسې نور شیان مثلا میکروبونه، وایرسونه، دغه الرجنټونه چې د بدن د هر برخې سره تماس ونیولو هماغه برخه کې حساسیت منځته راځي. مثلا د سایستلو یا د تنفسي سیستم لومړنۍ برخه چې پزه ده یا پوزه ده، دغه د پوزې سره په هوا کې معلق الرجنټونه لکه دوړې او خاورې، لکه دغه د نباتاتو دوړه چې د پولن په نوم یادېږي، کله چې دا تماس نیسي نو هغه د پوزې په داخلي سطحه کې چې کوم مخاطي غشا ده هلته مسل په نوم حجرات دا اساس کیږي، او د ایمیون سیستم یا دفاعي سیستم په واسطه باندې دغه چوي چې د دینه استامین افرازيږي، دغه استامین په هماغه پزه کې څنګه منځ ته وړي، د پرنجي پر اقام، د پزې نه د اوبو بیدل، د پزې پرسو در، یعنی د نزلې یا د زکام په څیر باندې څنګه منځ ته وړي، او دغه ډول چې د فصلي حساسیت په نوم یادېږي چې د مونږ د اوسنۍ دغه موضوع باندې دغه فصلي حساسیت دی، دا د تفصیلی زکوی چې اکثرا دغه لرجنټونه د پولن دی، دغه د نباتاتو د پاسه دغه دوړه ده، چې دغه دوړه په سړی موسم پر سدو سره دلته ونی پانی غوټي ګلان چمن دغه غوړیږي، د نباتات په طبیعت کې د شتون پیدا کوي، او دغه ګرده چې د دې پاسه را یا دغه دوړه د پولن په نوم باندې دا په هوا کې خپریږي، او کله چې یو سنسټیټیو یا اساس شخص، یعنی نارمل اشخاص نه، په نړۍ کې په هر لسو کسانو کې دوه نفر اساس یا هایپر سنسټیټیو یا فوق اساس، کله چې دوی دغه ګردې سره اساسیت لري او سره مخامخ کیږي نو د زکام ته ورته نښې نښانې په دوی کې منځ ته راځي، په دې خاطر دې ته موږ فصلي اساسیت ویو.
سیزنل الرجي. ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. و ما دا پختنه کوله چې دا حساسیت د انسان په وجود کې چې تاسو ویل په هر لاس نفرو کې تقریبا دوه کسان داسې وي چې حساسیت لري وجود او دا وخت نه وخت د وجود له خوانه د عکس العمل یا حساسیت خودل کیږي. د حساسیت په وجود کې طبیعتا موجود وي، ارسی موجود وي، او کنه د حساسیت هم لکه ناروغي یا ویروسونه له محیط اخیستل کیږي.
حساسیت په دوه ډول ده، یو جنیټیک ده یا ارسی ده چې د والدین د مور او پلار نه د میاو د نیکونو نه یو مایوبیا جین په ارث وړي، یعنی مور او پلار یا والدین دغه ستونزې لري. مثلا یو له والدین یا مور یا پلار دا ستونزې لري نو تقریبا د 50% نوي نسل ته یعنی ماشومانو ته د انتقال خطر یا چانس شته. او کله چې دواړه والدین یعنی ام مور ام پلار دا ستونزه ولري نو بیا 80% نوی نسل ته یعنی ماشومانو ته د حساسیت یا د الرژي د انتقال خطر یا ستونزه یا چانس موجود دی. او بل ډول چې په کسبي شکل باندې منفرزي یعنی په جنیټیک یا ارثي توګه والدین مور پلار اجداد دا ستونزه نه لري، اما په یو مساعد محیط زیست یا چاپیریال کې خصوصا هغه چاپیریال چې ککړی آلوده دي دوړو خاور په واسطه باندې هلته فقر موجودی، هلته محیطی او فردی افزولسیه نه مراد کیږي، هلته د ماشومتوب د دوران هغه واکسینونه که په وخت باندې نه تطبیقیږي، هغه واکسینونه چې ماشومان د انتانی یا د میکروبي ناروغۍ نه ژغوري لکه د تورې تخلې د شری او د تورته دغه واکسینونه صحیح نه تطبیقیږي. او په هغه ټولنه کې چې هلته فقر وي، هلته غربت وي، همدارنګه ماشومان چې دي د دې اساسیت الرژي په مقابل کې ډیر زیات دوی اساس دي. کم ماشومان په مخ کې چې هلته قیلون، سیگریت، چلم دا سکل کیگی او اغا دوڑا لوگه چه دوی تنفس کهی دوی داغا سگی دیر اساسی داغا ماشوم توب که ورطا داغا سونزا پیدا که دیر چه دیتا کسبی الرژی وی یا اکوائر الرژی ورطا وی.
بله کور ودان دکتر صاحب، تاسو ډیر ښه تشریح کړ او هغه ډلبندی مو هم ډیر ښه واضح کړ. وروسته به نور بحث پیوکو. اوریدونکو ته نوبات ورکو. اوریدونکو پر فیسبوک هم غاڼې پوښتنې راته پریخي دي. زینو اوریدونکو مخکې مخکې زموږ په واتس اپ شمیره کې راته خپل پوښتنې را لګلې خده چې دی اوریدونکو پوښتنه وورو.
د دې رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه. د دې رادیو مل مار چې څنګه موږ په دې باره کې پوښتنه راشو چې د مسلمانانو ناروغۍ لپاره د ځان ستنې او د الرژي او یا د حساسیت لپاره ځان ستلو طریقه او بل ده چې دا مریضي والی د ټیم کې رامنځته کیږي، علت یې څه ده او کوم خلک ډېر سره حساس دي د ناروغۍ سره، او که حساس وي هغه لپاره کوم رقم ته وقایه او یا واکسین کوم شی شتون لري هغه موږ ته معلومات راکړي نو ډېر بخښي. ډاکټر صاحب د ازادي راډیو اوریدونکو زه ټولو نه مننه.
خاله دی اوریدونکو نه هم مننه. ډاکټر صاحب پوښتنه موږ ته مخکې لمخکې زموږ په واتس اپ شمیره کې را لېږلې وه، تاسو پوښتنه واوریدله، څه وایي دی اوریدونکو ته؟
دوی اشاره وکړه په درې شیانو باندې، یو دا چې د رقم خلک چې اساس یا هایپر سنسیټیوټي یا فوک اساس یا په اصطلاح دوی الرجي لري دوی باید څه وکړي، او کوم خلک چې نه لري دوی مثلا باید کم د مخنیوي یا وقایوي تدابیر باید ونیسي، د دې معالجه څنګه ده، تشخیص څنګه ده. دوی ته اول خو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. او دغه درملنه چې ده په هغه اشخاصو کې چې دوی د هغه ماشومتوب نه د پیدایښت نه یعنې په ارثي توګه د الرژي لري، او هغه خلک چې په کسبي توګه یا په اکوایرډ شکل باندې د دې محیط داخلي فرق کوي. کوم خلک چې دوی کې الرژي تثبیت شوی ده او د ماشومتوب د وخت نه دوی په ارثي توګه دوی ته الرژي واقع شوی ده، د دوی د تداوي لپاره کوم الرژیک سنټرونه چې په ټولو ملکونو کې الرژیک سنټرونه شته، خوشبختانه په افغانستان کې هم شته دی الرژیک سنټر، کله چې د الرژي یو سپیشالیست دوی مخامخ کیږي نو طبعا دوی د اساسیت یا د الرژي هغه نښې نښانې په خپل بدن کې تجربه کوي، نو یو ځل تجربه کوي دوی مثلا ممکن په خپل سربانه کم درمل وخت دی د وخانې نه یو څه مودې لپاره کشي دوی ځل به تجربه کوي دریم ځل دوی خپل مجبور کیږي بل اخره الرجی سنټر ته الرجی سپیشالیست یا متخصص ته دوی کله چې تشریف راوړي نو موږ کنه یو تاریخچه خلو دغه تاریخچه کې یو شی چې ډیر مهم ده د فیملی هیستری یا د کورنۍ تاریخچه ډیره مهمه ده من د دوی نه پوښتنه کوم چې د دوی مور او پلار دغه ستونزه لرله کنه لرله بیا چې کله فاميلي تاریخچه هم مثبت وي او د پیدایښت نه تر دغه وزم چې دوی ډاکټر ته تشریف راوړي دي څو ځلې دغه د حساسیت الرژي نه کې نه کنه په دوی کې تکرار شي بعد لګې نه من ورته د حساسیت ځانګړي پسونه ورته توصیه کوم دغه ټیسونه چې دي په دوه ډول ډیر مهم دي یو پریکلی سکن ټیسټ یا د پوستکي د حساسیت ټیسټ او بل ډول چې د پرمختللې ټیکنالوژي د نوې ټیکنالوژي د خوشبختانه په افغانستان کې مشته دي هغه بلډ ټیسټ چې په دغه بلډ ټیسټ کې نظر په تاریخچه باندې موږ درې پینل لرو درې پکیج لرو یو پکیج دا د تنفسي یا د سایسلو د ناروغي لپاره دا مثلا د کوم چې دوامدار زکام لري دوامدار وشتو خلری سابندی او اسما برانشل لري نو دوی لپاره یو پکیج چې د انهلن په نوم باندې دی بل پکیج دا د فود الرجي دا یا د څوک چې د خوړو سره سوند لري څوک چې فود الرجي لري یعنی هغه خلک چې بل اخر خپل په دې نتیجې رزلی چې د کله چې ډوډۍ خورما غذا خورما د غذا د خوړو نه وروسته ماته د سوند پیدا کیږي دا چې تاریخ شو لري او درې پکیج چې دا هغه ټوپی دا هغه د هغه ناروغان لپاره چې هغه سکن الرجي لري یعنی د پوستکي اساسات یا الرجی لري لکه مثلا لړه مې تناک دي سیستما د پوستکي خارښ نو دغه معاینات په واسطه باندې یو تشخیص موږ کوو د تشخیص وروسته موږ نه تاسو شدت ناروغي موږ درې اپشن لرو د درملن لپاره اول اپشن چې دی پریز د پریز ډیر زیات مهم دی تقریبا 80% مریضانو ته چې درملنه ورکول کیږي اندغه د پریز په واسطه باندې کوم الرجنټونه کوم اساسیت عوامل چې په معایناتو کې وو پیژندل شو دا موږ مریض ته هم معرفي کوو که په دې کې خوراکي توکي ورته چې دغه فلانه فلانه غذا مخوره د حساب په معایناتو کې شامل ده که په دې کې تماس والا نور شین چې په چاپیریال یا طبیعت کې شتون لري لکه مثلا واخښ و نباتات و ونې شوې لمر هوا خاورې اشارات کیمیاوي مواد هر څه چې د معایناتو په نتیجه کې مریض دغه نه موږ پریس کوو او دریم اپشن چې دی هغه مریضانو کې چې ډېر زیات سیویری یعنی وخیمی خطرناکی الرژی ډېر شدیدې پاتې کې موږ د ایمیونوتراپی نه کار اخلو یا د واکسین نه استفاده کوو واکسین د هر الرجن لپاره فرق کوي کم الرجن چې دی په معایناتو کې تشخیص شو د مغې لپاره موږ واکسین انتخاب او ایمیونوتراپی ورته انتخاب وو دا ایمیونوتراپی چې دا دغه لږ زمانګیری دا لږ وخت وړي یعنی هدا اوسط تقریبا یو کال د پر دی ولی بعضی داسې مریضان چې درې کالو د پاره دوی باید پریز وکړي واکسین وکړي نور موږ ورته سیمټوماتیک تداویان هم شروع کوو تشخیص کوون چې تداویان ورته شروع کوو چې پاره کې چې سامنې کړی دی کافي نو
خدای وکړي چې دغه ورو دمنګه جواب اخلي او ډاکټر صاحب له دې بحثونه وبخې دا سې خاري چې د حساسیت موضوع چې د ډیره مغلقه موضوع د واحد پریز نه لري او واحده منبع هم نه لري ممکن له بیلابیل او لارونه انسان حساسیت وجود حساسیت وخی دا چې تداوی هم فرق کوي په زینو زینو کې ویل کیږي چې یو کلنه متاسو ورته ویل چې زینې داسې پیخی دی چې ممکن درې کلنه تداوی یا درملنه ولري. په هر حال ډاکټر صاحب ډیره مننه، سلامات او سړي رحم او تشریک راځي. فکر کوم د غوریدونکو به سل په سل کې خپل جواب ترلاسه کړي. عیسا خان رور پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې پښتنه راته لیکلې ده، وايي پښتنه مې همدغه چې زه وایل درې شیانو سره حساسیت لرم، ترخه خوړو سره یا خوشیانو سره او لخوارو دړو خزلو سره، وايي دماغ مې باندې دای وایي چې اته کال کې چې د هیڅ شی بوی نشم احساسولی، آیا د درملنې امکانات مشته؟
د غورور ته اول سلامونه او احترامات ورته باندې کوم. د دې په ځواب چې زه باید ویم چې دا باید دوه لارې تعقیب کړي. یوه لارې باید د غوږ پزې ستوني یا د ګوشوګلو متخصص نه باید تعقیب کړي چې دا پزې صحیح چک شي، چې په دې کې مثلا ډي ان ایس ونه لري، یعنی دغه د پوزې اډیکې احتراف یا کوګوالې ونه لري، اضافي غوښې ګولیپونه سنزوتینه دغه تکلیفونه ونه لري. او په څنګ کې یوه لاره دا ده چې دوی باید د الرژي یا د حساسیت یو متخصص ته هم تشخیص ویسي، ځکه ډیره مشکله ده چې یو انسان خپله دا معلوم کړي چې زه د فلاني الرجن سره زه حساسیت لرم. مثلا یو نفر شوله خوري او دا وی چې زه د شوله سره لرم، دا د طبابت نظر به خبره غلطه ده، ځکه اغه شوله چې ده دغه په ترکیب کې وریشته مشته دي، هغه کې مثلا بنجانونی، پیاز، مالګه، غوړی، اوس دا معلوم نه ده چې دا کم یو دی الرجن ده. په دې خاطر باندې دا ټکنالوژي ایجاد شوې ده چې هر یو الرجن ځانته ځانته تجرید کی او بل اخر ناروغ ته وی چې ته دغه شی سره سونځ لري. ضرور نه ده چې اوس مثلا یو نفر صرف د بنجانونی سره سونځ ولري او هغه ټول شوله ونه خوري. نو په کار دا چې هغه چې کله خواړه په خول کې دغه بنجانومی یا سرور ونه شي، نو دا ورور ته دا توصیه کوم چې دا ورشي یو الرژي سنټر ته، هغه د الرژي متخصص ته ځانګړي معاینات ورته توصیه کوي، هغه اجرا کوي چې دغه الرژن کوم دې معلوم کړي، د خپل هغه په حساب هغه دښمن معلوم کړي چې کوم شی ده چې د دې ایمنی سیستم تحریکوي او دلته انټي باډي تولیدوي. بل اخر دغه
بله کور ودان ډاکټر سبي وريدون کې له سعودي عربستان خپل پښتنه را لګلې ده، پښتنه به وورو بیا به تاسو ته خپل سپارښتنه وکړه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، مننه آزادی رادیو څخه. زه په سعودي عربستان کې ما د درې کال کې مثلا درې کال وته چې د ما حساسیت ته هیڅ امکان لري چې ورک شي، نه پیم ده څه مرض ده، ډېر په مشکل باندې اخته ده، څه رقم مرض ده او دوا یې څه رقم څه رقم کېږي، دوا خورو دوا راکوي خو لګي نه ده باندې، مثلا وی خورو یو ساعت کوي پس ته بیا درسو.
ډاکټر صاحب د اوریدونکو پوښتنې ډېرې دي، البته چې واتساپ ته موږ ته را لېږلې دي، ډېر ورتهوالی هم سره لري. دوه نورې پوښتنې هم اورو، بیا به ممکن ځینې پوښتنې سره ورتهوالی ولري، تاسو به ورته ځوابونه ورکړئ.
السلام علیکم، جوړ په خیر سیاتمن قرار ده. دغه پسلی موسم پر رسیدو سره زغپله مسره حساسیت لرم، تبا ستونی درد، سینه او وسره سدا په ذهنی فشار د ټول سدا دغه موسم سره ما تخپل را رسیدي، مطلب زم وسره مشکل لرم، حساسیت وسره لرم.
السلام علیکم دازادی اړوی کارکونکو همکاران ټول ته سلام علیکم. ز اسر الله د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی 12 کلن، چخې لري دا سورج کې چخې پیدا شوی دی، دغه پاک دی ډاکټر صاحب څخه پوښتنه وکي.
ښه کور ودان اوریدونکو چې پوښتنې مو مخکې راته را لېږلې وي پر واتس اپ سربیره په فیسبوک کې هم غاڼې پوښتنې راغلي، تاسو کولی شئ چې هم دا اوس سټډیو ته زنګ هم راوهئ. ډاکټر صاحب دلته ستاسو پوښتنې به پورین تندي ځوابوي. ډاکټر صاحب دغه پوښتنې مو چې واورې درې پوښتنې تقریبا ټول د حساسیت په اړه شکایتونه درلودل، د سعودي عربستان کې چې کوم مسافر ویل چې درې کال کېږي حساسیت لرم، اما لږ زره وضاحت نه ورکړي چې څه ډول حساسیت لري، خو ویل چې دوا خوري اما ورکیږي نه حساسیت، یا د حساسیت ریخي وای نه وچیږي.
دا پوښتنه ماته داسې مبهم غواړي ښه، خو په هر صورت د فصلي حساسیت پر کوم کو بس ډیر وخت فکر کوم چې د دا ورور چې د عربستان سعودي نه موږ سره اړیکه نیولې و، تاسو پیغام پرې شو د دې منظور د پوستکي حساسیت فکر کوم ما خوانده چې تنه هغه وکړي تحلیل
ممکن
چې د پوستکي حساسیت زه د غورور ته ما چې دغه البته په عربستان سعودي کې په بختنه البته الرجي سنټر نشته ځکه دا کوم رونه چې البته د ښار لری په واتس اپ کې ما سره مړی کې لري کله کله زه هغه ته خبري اورم شکایت اورم بیا ورته یو نقصه ولیکم د لاش یل ته دوا قانوني والی به ته دوا ما ته ښکاره کی نو زه اکثرا هغه ته د توصيه کوم چې تاسو ورشي الرجي سنټر ته ورشي چې د تاسو الرجنټونه معلوم کی صحیح تشخیص شي ځکه دغه کم دوايان چې دوی استعمالي الته اکثرا چې ما ولید د سیتریزین په نوم باندې د لوریټیدین په نوم باندې د ډیس لوریټیدین په نوم باندې دغه انټیسټامینیکونه هغه ډیر استعمالي دوا خانو ته چې ورځي دغه الته ام جی او پاکستانی ډاکټران دی دغه دواګان دي ته ورتي او دا سیمټوماتیک دي تسکین کون کی دي یعنی دا فقط هغه ساين سپټوم یا غنښ نشانی آرامي اغم دغه هر دوا یو افلایف لري په بدن کې مثلا چې چیزین چې دا د افلایف شته ما اته څلوي ساته ده مثلا نن شپه دا وخړل تر سبا نه بل سبا شپه باید بل وخړي نو دغه دواینه که دوی پرله پسې خوري به دا ډیر سایډ افیکټ لري خصوصا دغه انټیسټامینیکونه او سټیرایډونه چې دي نارینه او کې بعضی ستونزې پیدا کوي مثلا وزن زیاتی ډایابټ یا شکر ته ورنږدې کوي هایپرټنشن یا لوړ فشار اته جنسي کمزورتي منځ راځي په خزینه او کوم داسې ستونزې پیدا کوي مثلا هرشوټیزم یا د اضافي ویښتان په بدن کې پیدا کوي ځکه په مخ او په صورت کې خوځو ته خزینه او تکدا ستونزې پیدا شي دا به ډېر سخت ده غوته نو زه فکر کوم دوی په هر ځای کې چې دوی باید کوشش وکړي چې هلته الرجیک سنټر پیدا کړي په انټرنیټ کې سرچ وکړي هر مملکت الرجیک سنټر لري فکر کوم سعودي خو ډېر پرمختللی هیواد دی اسمن به لري وی هلته ورشي صحیح هلته د اساسیت ټستونه دی وکړي
بله
دا امکانات په هر ځای کې شته کني به د یو مهرباني دی وکړي ویزه دی واخلي یا د افغانستان ته راشي یا د هند ته راشي یا د پاکستان ته راشي دغه ملکونو کې خو ماته معلوم دي زه خپل د هند د نېشنل الرجي سنټر ممبرشپ یم د وزارت لپاره مالته شته دی هلته پرایویټ هم شته دی حکومت هم شته دغه په پاکستان کې هم شته افغانستان کې هم شته دی
او مننه ډاکټر صاحب سلامات اوسې کور ودانې او اوریدونکو منتظر د استډیو ته اړیکې نیولې ده دغه دوه اوریدونکو پوښتنه به ورسره جواب کو دا اوریدونکو منتظر نه پریک دوه اړیکې راخلو سړی مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پرګرام اوري
سلامونه لودین صاحب سره متاو ډاکټر صاحب ډاکټر جوړ په خیر
او ډیره مننه سړی مشي محمد نبی له بغلان مهرباني
او مننه خوشاله وسې البته مخه د تاسې برنامه و وقت دا برنامه ته وقت ټول غټوري دي خدغه په بخښه وقت چې هغه تاسو ته ودارته بهتره باندې میږي چې له دې چې هغه ضرورت دی چې په پوری پوره وسیه د ډاکټر له خوانه یو اګای ورکول چې خلکو ته وقت خو لودین صاحب محترمه دا د منی موسم کې وقت خو د غزخپل یعنی د څلور کال سو تقریبا دا چې رقم د مرز مبا راځي د کورونا غونې دی نه تقریبا وګر شي مرلیا غونې موږ تاسو سابق یعنی د لړزو تبه راځي مبا نه نو بیا ډاکټر صاحب تاسو ما راځو کړی دی ورشه دا موسمي هغه مرزه ته باندې یعنی هر کال دا وخت چې رمضان داخله شي لودي صاحب محترم زد د خبره ډیر ویریږم یا ګورم چې هغه میاس کې اول یا اخر کې بیا راځي په درې ورځې تقریبا زه سیرونو نه کم پیشکاری ونه کم یعنی دا ټابلیټو په دغه شان باندې کارم نه کیږي نو دا یو خوشبختي ده چې لودي صاحب محترم چې ما ته څه کول چې ما ته پروي یعنی کومه واکسین کو نه ده زبر دایم وای زکار نیو رما اوس وای خوشبختانه راغله یو یو کال سوای زه یعنی زکار ما باندې راغله نو البته دا د کورونا واکسین نو ځم غټور وشي چې موږ خپل واکسین وکړو څو ورځې مخکې نو که دا یو غټول لري خو خدای وقته افغانستان کې خدای موسم مرزونه زیات دي دا خو ځل میرا زړه مرمنو کې اته تقریبا دا وړو ماشوم مانو کې نو دا لوی خو زیات لري دی وته نو می خو دا چې دا نو ځوانا مې تقریبا
سلامت اوسې محمد نبی ورور له بغلان کور مودان سلامت اوسې ډاکټر صاحب محمد نبی ورور پښتنه درلو د چې په منی کې هر کال دای دا څلور کال کېږي چې ملاریا ته ورته یا کورونا ته ورته ویروس حمله پکې بیا ان خبرې تر پچکارې پوری رسیدي چې په افغانستان کې ډېر عام هم دي متاسفانه چې ډاکټر صاحبان هم پر لاندو کې پچکارې ورکیا غو ویروس په وجني څو وايي محمد نبی ورور ته د حساسیت دی او کنه ممکن کوم بلستون زوي
محمد نبی ورور ته سلامونه او احترامات ما دې خبرې واوري دي یو ډول الرجی ده د کولډ الرجی په نوم یادیږي چې هغه دغه د منی موسم کې کله چې هوا لږ څه سړه شي دغه ستونزه پیدا کیږي ځکه دغه هایپر سینسیټیو یا اساس خلک چې دي کله چې الرجی لري د ډېرې کمې سړې هوا سره دوی دا ستونزه لري او دغه مشکلات ورته پیدا کیږي اما کله چې ورسره تبه وي دا بیا الرجی نه ده دا هماغه د کامن کولډ تقریبا 200 ډوله نه زیات ډولونه د ویروسي چې دا اکثرا په دغه یخ موسم کې د کال په اوږدو کې په هر وخت من سره لې شي خو په یخ موسم کې دا ډیر زیات من سره زی د سی په دورې شکل باندې بس یو منطقه نیسی یو کلی نیسی یو کور کې د الف نظریه پر ټول نیسی خو کم خلک چې البته د وی مینی سیستم کمزورې دي د باندې ډیر زیات عمله کوي او دوی چې وی چې د کورونا د واکسین نه روسته د خښویم د غیلا دغه چې خپل د کورونا ویروس چې دا هغه هم اندغه د کامن کول د خاندان ده د انفلوئنزا ویروس د کامن کول دغه وسونه زیات ډولونه د ویروسونو د کورونا د ټول یو فامیل ده دا اکثرا تاثیر کوي څوک د انفلوئنزا واکسین وکي هم په دغه نورو ډولونو باندې تاثیر کوي البته په ټول تاثیر نه کوي خو په ځینو تاثیر کوي د کورونا هم چې ته واکسین وشي نو هم دا تاثیر کوي اول خو منسنه راځي چې ته منسم راشي ډیر په خفیف توګه باندې دغه زکام یا کامن کولډ ور باندې کیږي
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سیډیر مننه مخکې د دو نور اوریدونکو پښتنې به جواب پاتې شولې یو اوریدونکو اسد الله له هلمند د اړیکې نیولې وای د لسکران رور مې دی د څور از کیږي چې ټوخی ورته پیدا شوی دی د دې رور پښتنه دا و چې لامل څه کېدلی سي چې سپارښتنه تاسو ورته لری او بل ویل چې د ستوني درد لرم او تبل لرم او ذهني فشار هم وایراته پیدا کیږي البته دا پختری به هم پریک درازي چې بل اوریدونکو منتظر پاتې دی ډاکټر صاحب دا به مروخلو به بدري وړه پختنه سره یو ځای کوستړي مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري
مننه کوم لوګین صاحب سلامونه جوړ په خیر تاسو ډاکټر صاحب محترم ته نبی الله زبلای دا وخل غزنی له فړې کې تیم
ښه مهرباني وکړئ زبلای سي
بله مننه ډاکټر صاحب سلام په احترام او پښتنه می همدا د ډاکټر صاحب تقریبا لس پندل سره د کیږي چې توخی همدا سي ډیر د سستونی ته د توخی نه لرم چې حالت می ستونی درد وکوي یو ډول توخی هغه درد کوي خو دا داسې ټوخی ده داسې عادي ټوخی ده خو له دې سره سره چې دوام میم کړی دي د دوخانونه مې داسې څه نه څه ګولۍ مولي شربت راخیستی دي خو هغوی هغه ډاکټر داسې راته ویل چې دا عادي ټوخی ده ورسره ښکېږي خو ورسره شوی نه یم ایا په دې موسم کې چې ټوخی یو کس ته پیدا کېږي مثلا لکه ما ته چې پیدا کېږي د دې امکان شته چې دا یو عادي ټوخی که دا د سږو تکلیف ده ایا نو زه چې له ځینو دواو سره شوی نه یم نو باید یو داسې ډاکټر ته مراجعه وکړم چې هغه سوجو متخصصي کڅنګ ستاسو توصيات عبارت ته سي مهرباني کوم پښتنه
کور ودان ډیر مننه سلامات او صحت کوم پښتنه ډیر واځي او ډاکټر صاحب تاسو پښتنه واخیستله جواب درته درکې ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ د زابلي صاحب بیا دغه دوه نور پښتنه هم چې محکمه ویل دا هم مرته جواب کوي چې او ریدونکو به جواب پاتې نشي مهرباني
فکر کوم زابلي صاحب خطا شو انلاین خونه ده
زابلي صاحب نه اړ کې پرې شو
یو خو مخکې چې تاسو پوښتنه وکړه هغه هم د ټوخي په باره کې څنګه لرله زابلي صاحب هم لرله زابلي صاحب ته هم احترامات دغه ټوخی چې ده دغه د بدن یو دفاعي یا محافظوي میکانیزم ده یعنی کله چې په فایسلو سیستم یا تنفسي سیستم کې چې د ستونی یا مرینه شروع کیږي تر سږو پرې د سږو په داخل کې چې کوم دغه پایپونه یا نلکیری چې موږ ورته برانکاس ویو یا قصبات ورته یا به وړې وړې برانکیول او بل اخره الویولای په نوم یې اسنه دغه ټول ته کله چې دوړه او خاوره یا دوړه خاوره کې شته د سپایس یا مایټونه یا شرات میکروبونه ویروسونه نور د سپردی اجنبی زرات اته د خوړلو په وخت کې د غذایی موادو د وړې وړې پرشې دغه کله چې د سیستم ته ور داخل شي نو دغه سیستم تخریشي او د تخریش لکه بل په دغه ته چې کوم د اعصاب وړي وړي رښتې دي دغه رښتې دماغ ته خبر ورکي او دماغ فوراً کوم عضلات چې په دغه د سږو شاوخوا ته دي په دغه د سینې قفس شاوخوا ته دي په د نس یا د خېټې یا د بطن کوم عضلات چې دا ته امر ورکي چې دغه خپل تقلص ډېر شدید کړي او هماغه شدید تقلص په وجه باندې دغه هوا چې په داخل د سږو کې ده ډېر په شدت سره خارجېږي چې دته موږ دوکې ویو چې د دې د خارجېدو په ترڅ کې دغه اضافي مواد میکروبونه هر څه چې کوم مضر شیان چې سږو ته یا تنفسي سیستم ته داخل شوي دا ټول خارجېږي. یعنی دا یو محافظوي یا دفاعي میکانیزم ده. اما کله چې ټوخی ډېر زیات شي نو بیا خامخا ډاکټر سره باید مشوره وشي، ځکه هغه بیا ستونزمن ده، هغه بیا خپله مریض ته تکلیف پېښوي، مریض خوب نشي کولی، کار نشي کولی. نو دغه ورور چې دا خپل مشکل مونږ ته وویل، دا زابلي صاحب کوم ټوخی چې درې ورځې یا نهایت پنځه ورځې، نو دا اکثرا هماغه تامینفول په وجه باندې منځته راځي یا د زکام. اما که چېرته ټوخی ډېر زیات دوامدار شو نو بیا دا حتماً الرژیک کف دی. الرژیک کف دی یعنی هغه ټوخی دی چې د حساسیت په وجه باندې منځته راځي، خصوصا چې په دې موسم کې منځته راشي چې دا د پسرلي موسم چې دا د بوټو د غوړېدو، د ګلانو، د ونو د غوړېدو موسم ده. نو دا بیا خامخا هماغه الرژیک کف ته یا هغه ټوخی ده چې د حساسیت په وجه باندې منځته راځي. او دا هماغه د بوټو د پاسه چې کوم ګرده ده یا دوړه ده چې ما تاسو ته مخکې وضاحت درکړي چې د کولین په نوم یادېږي، زابلی صاحب باید خپل یو ټیسټ وکړي، یو الرژیک سنټر ته ورشي، وګوري چې دا الرژي یا حساسیت لري که نه لري. نو هغه په ټیسټ کې هر څه ورته واضح کېږي، الرژنټونه معلوم. نو بیا که چېرته واقعا دا د کولین سره ستونزه لري نو هغه وقایوي تدابیر یا د مخنیوي په خاطر چې کوم تدابیر دي هغه باید ونیسي. مثلا په کومه خونه کې یا کومه کوټه کې چې دی ویده کیږي، د هغې کړکۍ که چېرته د باغچې خواته وي دغه کړکۍ دې بنده کړي، د شپې د خونه د کړکۍ دروازې دې بندې ساتي، شین باغ ته، مزرعې ته، چمن ته ډېر نه ورځي، تماس ورسره نه نیسي. نو دغه وقایوي تدابیر بیا ورته ډېر زیات ګټور تمامېږي چې بیا دا بار بار تکرار نه شي.
بله، او د ورتګ پر مهال دغه شنو ځایونو ته چې ورسره حساسیت لري د ماسک کارول څنګه ډاکټر صاحب؟ دا هم وقایه کولای شي.
ماسک ډېر زیات، ماسک تقریبا شپږ اویا فیصد وقایوي رول لري.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب. او حساسیتونه چې لري، یعنی دا ستنې چې دا اوریدونکو زابلای سب یا نور اوریدونکو چې حساسیت لري، دا ستنې چې بيخي شنو ځایونو ته، پارکونو ته، باغونو ته لتاګه ډاډه وکي، خده چې لارسي طبیعت منظره او کیما کچیرته پیږي چې حساسیت لري، خده چې ماسک وتړي د لپاره به مسؤل پاتسي. کور مودان ډاکټر صاحب، د دې بل اوریدونکو پوښتنه هم و، د دولس کرن رور پاړه باندې پوښتنه کړې و، او بل رور بیا ویلی و چې د ستونی درد او د سینې درد او زمن کې د ذهني فشار یادونه هم کړې و. آیا حساسیت د ذهني فشار یا ډیپریشن باعث هم کېدلی شي؟
البته، ځکه چې خپل حساسیت په وجه باندې هر برخه کې چې حساسیت یا الرژي، هغه په تنفسي سیستم کې، هغه په پوستکي کې، هغه په سترګو کې، هغه د خوړو سره په هضمي سیستم کې، یعنی چې موږ ورته فوډ الرژي وایو، نو دا د حساسیت په وجه باندې هلته التهاب منځ راځي، انفلامیشن منځ راځي. د التهاب په وجه باندې ټول بدن ورسره ناقراره کیږي، خصوصا مریض ته کسالات، بېخوبي، دغه توانایي د کار کولو کمی.
ښه ډاکټر صاحب، هغه بل ورور ته چې وایي ورور ته مې ټوخی پیدا شوی، فکر کوم همدا سپارښتنه به وي چې که چیرته ټوخی له درې ورځونه یا پنځه ورځونه زیات دوام کوي، خده چې یو چیرته ډاکټر صاحب ته مراجعه وکي او کم تر کم خپل یو ټیسټ یا معاینه وکي.
دې باید کوشش وکړي چې یو متخصص ته مراجعه وکي، او که چیرته هلته ډاکټر نه وي نو بیا دې یو دواخانې ته لاړ شي. دا فارماسټان چې دي دا هم د موږ له مسلک غړي دي، دوی هم پوهېږي. یو انټیستامینیک کېروالي دغه انټیستامینیک نه دې استفاده وکړي، او یو درې څلور ورځې دې استراحت وکړي، زیات زیات مایات واخلي، خصوصا ګرم مایات واخلي. دغه ګرم مایات لکه مثلا چیشو، شیرچه، یخنی، خوروا، دغه شیان ډیر استفاده کوي. په دغه موده کې د سپایسی فوډ یا د مساله دار خواړه دې نه خوري، یخې اوبه دې نه څکي، یخې هوا ته دې نه ګرځي، د دوړې خاورې نه دې ځان لرې وساتي، دغه تدابیر دې ونیسي او استراحت دې وکړي، نو انشاءالله شفا به.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې. یو بل اوریدونکي داوود افغان پر فیسبوک باندې راته پوښتنه لیکلې، وایي ډاکټر صاحب مې پوښتنه دا ده چې زه الرژي واکسین مې شروع کړی دی په اونۍ کې یو ځل کومه، او راته ویلې دي چې د یو کال لپاره به په اونۍ کې هر ورځ دغه واکسین کوي، وایي دغه پروسه څنګه د ګټه څومره د ډاکټر صاحب ورته سپارښتنه وایي راته وکړي.
دې په هکله ما مخکې معلومات هم درکړو چې دغه د ایمیونوتراپی یا د واکسین موده چې ده لږ طویل المده ده، یعنی زمانګیری د هغه حد اوسط یو کال ده. حتی بعضې ناروغان چې ډېر زیات وخیم یا شدیده الرژي لري تر دریو کالو پورې ده غځي. او البته ځینې هیوادوال مونږ لږ پسې توسلي دي کله کله دغه وخت او مودې ته غاړه نه ږدي، نو هغه خپل درملنه په نیمګړې توګه پرېږدي، هماغه دی چې بیا دوباره ریلپس کوي، دوی ته خپل مشکل پیدا کوي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې. راځي د یو بل اوریدونکو پوښتنه به هم واورو چې موږ ته مخکې مخکې را ثبت کړی ده.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته هم دا شان قدرمنو ته سلامونه په نیک ساعت کې تقدیموم. فیصل مومن د ننګرهار ولایت د ګوشتې ولسوالۍ څخه. دا چې په ننګرهار کې د پسرلي موسم پر رسیدو دی، نو ګڼ شمېر تنفسي ناروغيګانې رامنځته شوې دي. د ټوخي او د ستوني څخه زیاتره مریضان شکایت کوي. کم خواړه په کار دي چې په دغه وخت کې استعمال شي، نو او درمل څه دي ښه اغیزه ولري؟ نو ډیری خلک دغه ناروغ تنفسي ناروغي ونه په دې موسم کې شکایت کوي. مهرباني که ډاکټر صاحب موږ ته معلومات په دې اړه باندې راکړي.
او کور ودان ډاکټر صاحب تاسو مخکې ورته لاندې اشاره هم درلودله چې ګرم خواړه، خوروا او ورته نور خوراکي نسخې مو وړاندې کړلې. دغه اوریدونکو ته چې وای په ننګرهار کې دا ډول ناروغي زیاتې سوي دي، څه وایي؟ او د پرهیز په برخه کې په مجموع کې د خوړو او څښو په اړه باندې هغه اوریدونکو چې په دې موسم کې حساسیتونه لري، مجموع کې څه سپارښتنه ورته لري؟ مهرباني.
یو خو باید دوی کوشش وکړي چې دغه وقایوي تدابیر یا مخنیوونکي تدابیر ته باید یو څه پاملرنه وکړي. هغه دا ده چې کوم خلک چې په هر ځای کې کار کوي، خصوصا د غریب کار خلک، څوک چې بزګران دي، دهقانان دي، باغبانان دي، نو دوی د محل کار نه چې راځي، که چېرته امکانات لري دوی د کوشش وکړي په دغه وخت کې د دوړه او خاوره مې هغه کومه دوړه چې د بوټو د پاسه ده چې پولین په نوم باندې یادیږي، دا هم د دوی په بدن باندې نښلي. نو که چېرته دوی امکانات ولري او عمام وکړي، دا به ډېره بهتره وي. او یو اسانه طریقه یې هماغه اودس ده، ځکه دغه کوم دست مایټس یا مایټونه یا د هغه شرات چې په خاورو کې دي، په یو ګرام خاوره کې تقریبا د زرو پښمه باندې تسمایت سیات خاورې شرات پکې دي. دغه سیدا پولین دغه ټول د بدن په دغه لوسو برخو کې چکینی، دغه د اودس په واسطه باندې هم ورکیږي. او بل کم خلک چې سنسیټیو دي، اساس دي، یعنی نارمل خلک نه، دوی چې کله دغه نښې نښانې په بدن کې احساسوي، نو دغه وخت کې کوشش باید وکړي چې کم اساسیت زه خواړه چې دي، یعنی کوم خوړو کې چې دغه وچ مرچک او مساله ډیر زیات کاری، چې موږ ته سپایسی فوډ ویو، د دې خوړو نه ډډه وکړي. او دغه اوشن فوډ چې ورته وي یا سمندري خوړو په افغانستان کې، خو البته سر د مایان یا کبان مروج دي، البته دا نارمل خلکو ته نه وي، ما دا خلکو ته چې وي اساس دوی په خپل بدن کې اساسیت تجربه کړي ده، دغه وخت کې د دینه هم استفاده ونه کی. او اندرنګ زړی یا خستجات، خصوصا د مونپلی د دلمرپرس زړی زنګوزی، دغه هم ډیر اساسیت زادي. البته بیا هم زبیدا یا دوا شمه چې نارمل خلکو ته نه، کوم خلک چې الرژي لري دغه دغه سه خوړو د خوړو نه هم باید دا وکی او کم شنو زیو ته چې دوزی مهاله کار ته چې کم دې چې ډوړو خاور ده دلته باید د ماسک نه استفاده وکي. تاسو مخکې ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه، ماسک دې زیات رول لري، تقریبا 80% دوی ته وقایه ورکولی شي. نو د ګرمو مایعاتو نه باید ډېر استفاده وکړي، کوشش وکړي د مایعاتو څښلو کچه لږ لوړه کړي، خصوصا ګرم مایعات لکه دا چای شو، یخنی شوه، شیرچای شو، سوپ شو، دغه شیان ډېر وخوري چې د بدن هم قوي وساتي.
کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه. د خبرونه هم تقریبا د پای شی بوت نګدې شوی یو 15 دقیقې شاوخوا لرو بیا به د بحث هم سره راټولو. د درې نور اوریدونکو پښتنې به جواب پاتې دي، د پښتنې سره اورو درې سره بیا به ورته ډاکټر صاحب تاسو جواب ورکړي، بیا به کرا کرا بحث هم پات سره رسو.
السلام علیکم ډاکټر صاحب محترمه، جوړې بخیر خیرت ده. ډاکټر صاحب محترمه، زما خو وښنه وخت داسې مرسته وی چی ستونه مې خارش ډېر لري او پوزه مې سره ډېره سوځي لکه مرچک چې ورکې واچي. ستونه مې ورسره خارش لري او پرنجېږم ور زیات ورسره او ټوخی مې هم ورسره وي وخت نه وخت، ځینې هر وخت نه وي او ځینې وخت کې چې ګرد مې وي یا د سپری بوی یا تر بوی وي نو دغه مې بیا خراب وي. نو دې په اړه معلومات راکړه ډاکټر صاحب چې دا څه وجه ده، د دوا علاج درته وښایو ډاکټر صاحب او چې لرجه مې دا او که څه مشکل لیده.
السلام علیکم، نظر نیازیم د خوست ولایت نه. زما ډاکټر صاحب نه پوښتنه ده، زه خپل د الرجي لرم، هر وخت دایمي لرم، یو داسې نه چې صرف په پسرلي کې لرم، پوزه مې به مثال سترګونه مې اوښکې راځي او داسې ترنج ډېر زیات لرم، ډېر زیات ورسره په تکلیف یم. بیخي ان چې په که په ګرمو اوبو وي یا په سړو اوبو وي چې ما خو مینځم او داس وکم نو بس ډایرکټ ترنجېږم، ډېر زیات ورسره په تکلیف یم. ډاکټر صاحب نه تپوزم دا چې په دې څه ورسره وکم.
السلام علیکم، انوار یم د پکتیا ولایت لڅمکنۍ ولسوالۍ څخه تاسو ته د غږیز پیغام پرېږدم. زه یو ستونزه لرم، حساسیت هم لرم او د حساسیت تر څنګ تقریبا د کورونا په اول څپو کې هیڅ پوه شوی نه یم چې ایا به ما به کورونا تېره کړې وي او که نه، ولې پسپوږمو هیڅ ډول بوی درې کوله کېږي چې نه احساسوم، هیڅ ډول بوی نه احساسوم. دا څه علت دی، آیا علاج شونی دی او که نه؟
السلام علیکم، نیم شایم د خوست ولایت د زمیدان ولسوالۍ څخه کور والا مې دی، د خپل کور والا مې دی، هغې د پوزې نه همیشه اوبه بهېږي. مونږ ډېر د الرجي ګولۍ استعمال کړي لکه اویل ګولۍ وي، پریټون دي، داسې نورې نورې د پوزې د اوبه بهولو د الرجي دپاره، خو هېڅ نتیجه یې ویر نه کړله. هیله ده چې په دې اخله راته په د خپل واټساپ نه راته دوا پر دوا په نن خپرونه کړي.
ښه ډاکټر صاحب، دا د څلور اوریدونکو پوښتنې وې چې درلودې، البته بیا هم پکې ورته والی ډېر و. تاسو اتمان اوریدلی، مهرباني وکړئ د اوریدونکو ته څه وایي؟
دوی ته به داسې یو عمومي تشریحات ورکړم چې د څلور وړ ورونو ځوابونه پکې شامل دي. اول خو کوم خلک چې الرژیک رینایټس لري یا د پوزې الرژي لري، دغه ناروغان اکثرا د دوی پزه بهیږي، پزه بهیږي و سره سترګې مو سره خارښ بهیږي، پزه او د سترګو چار چاپیر یو قسم ته سورواله پړسوب هم موجود دي، او کله چې دغه د پزه کنجشن یا احتقان منځته راشي نو دغه وخت کې پزه بندواله منځته راشي، بیا هغه فرازات چې کوم په پزه باندې راوځي هغه په پزه نه راوځي، هغه ستوني ته ورکوزیږي او هلته ستونه کې هم التهاب منځته راوړي، اکثرا یو تانسلایټس فرنجایټس منځته راوړي. نو که چېرته دغه موضوع په متکرر توګه داسې د کال په اوږدو کې څو ځلې منځته راغلي یا مثلا یو اوږده تاریخچه یا مزمنه تاریخچه ولري، په څنګ کې یو فامیلي تاریخچه ولري، یعنی مور او پلار والدین هم دا ستونزه ولري، نو دوی ته پکار ده چې دې بنیادی تداوی وکړي. بنیادی تداوی هغه ده چې دا باید تشخیص شي، د دې اساسیت ځانګړي چې سونه باید اجرا شي، د هغه نه وروسته بیا د دې منظمه درملنه په دوا، پریز او ایمونوتراپی باندې چې باید دوی بنیادی تداوی وشي. دا دغه ایمیون سیستم به دفاعي سیستم چې دی په ټول انسانانو کې دا دند لري وظیفه لري چې بدن ته چې کوم تهدیدات یا خطر متوجه دي دغه په مقابل کې دا دفاع وکړي. مثلا میکروبونه انتانات بدن باندې حمله کوي، دغه دفاعي سیستم دند لري چې د دې په مقابل کې دفاع وکړي. دفاعي سیستم انټي باډي جوړي یا فوز جوړي چې آی جی په نوم یادیږي. دا ورزي اگر انتانات یا میکروبونه چې په کم ځای کې هغه دفاع کوي، اما په کم خلکو کې چې الرژي لري فوق اساس کې د دوی په ایمنی سیستم کې دوه ستونزې منځ راځي. یو دا چې عکس العمل په چاپیریال کې د ځینو شیانو په مقابل کې ډېر زیات افراطي. مثلا یو نارمل انسان د غومبسه یا مچۍ یا ډمبره چې ورته ځینې پښتانه وي، په یو قسمت کې وچی چې دی او سکی په اندازه باندې التا پر سوبو درد او خارښت مرسته یم. کوم خلک چې الرژي لري فوق اساسي یا هایپر سنسټیو دي، دغه عکس العمل چې ډیر زیات قوي افراطي جنرالایز کیږي. مثلا مچې یا ډمبرې پلاس باندې وچی شي، اما ټول بدن دې لړا منادي خارښت نه ډک شي. بل سنځت په دې سیستم کې دا ده چې دغه سیستم په چاپیریال کې ځینې شیان ورته دښمن ښکاري، بیگانه ښکاري، خطرناک ښکاري، حالانکه هغه هیڅ کوم خطر بدن ته نه لري. مثلا غذایی مواد، خواړه. مثلا یو شخص دی اګی په مقابل کې لري، دی مایی په مقابل کې لري، دی مونپلی په مقابل کې لري. مونپلی هغه د خپل بدن لپاره اړین دی، دا کوم ضرر خو نه لري نه لري، بلکې فائدہ لري. اما دلته په ایمنی سیستم کې یا دفاعي سیستم کې ستونزه موجوده چې دا هر څه ته د دشمن په سرګ باندې ګوري. نو موږ دغه دوه ستونزې چې په ایمنی سیستم کې دا اصلاح کوو او د الرژي سنټر کې دا اصلاح کوي، د الرژي متخصص اصلاح کولی شي. یو دغه افراطي عکس العمل، بل دغه غلط فهمي چې هر شي ته د دشمن په سرګ باندې ګوري. نو بل موضوع هغه یو وروروي چې ما چې کله کورونا تیر کړم، کورونا نه وروسته دغه بویایي حس مې ختم شوی ده یا کم شوی ده. ځینې انتانات یا ځینې میکروبی ناروغي دي، دا په هماغه یو سیستم کې چې کله واقع شي هغه سیستم تخریبي ویجاړي. مثلا کورونا ځینې شکلونه یې و چې حتی یو رینایټس به منځ ته راوړو، یو د پزې التهاب به منځ ته راوړلو. نو هغه التهاب به دومره شدید و، هغه د اعصابو رښتې چې په د پزې کې دي او د بوی د احساسولو مسؤلیت لري، د هغې عصبي رښتو څوکې د دغه کورونا وایرس په واسطه باندې به دا تخریبي دي. دا به تخریبي دي بالاخره کله چې هلته هغه عصبي رښتې تخریب شوي ویجاړ شوي، هلته کې شتون ونه لري، نو بوی به د څه په واسطه باندې شي. او دې ورور ته زه دا زیری ورکوم چې دغه عصبي رښته هر څلری ساتو کې نه پیغام چې دقیق ارقام ماته نه دي معلوم چې څو مایکرون ده نشونما کوي. دا په وخت زمان سره، په مرور زمان سره دا نشونما کوي. بل اخره دغه تکلیف دې خدي او دې یو کار وکي. یو باید خپل پزه باید پرې نه دي چې دا التهاب پیدا کی دوباره. هم باید الرژي متخصص نه خپل درملنه مخته بوي. هم باید یو وخت پزیسونی یا دې وشوګلو متخصص دي تارن لاندې چې حالت پزه کې باز نو شین التهاب منځره نوړي. مثلا پولیپونه اضافي غوخه نور څه سندلته موجود نه دغه ما توصيه ده ورته.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسې، خیر اوسې. پښتنې مرته ډېرې ښه جواب کړې په دې لچه دغه اوریدونکو او زمونږ نور اوریدونکو چې دا محل رادیو اوري دغه پښتني وندښنې چې درلودي هغه رافسوي. باید وایم چې ازادي رادیو اوس څلوروي ساعته خبرونه لري. د صحت خبرونه چې د یک شنبه پورې د ماخام لوو د ماخام تر اتو بجو پورې په ژوندۍ باندې خبريږي. تکرار په همدیش په دوه ځله او سبا د ورځې په ترڅ کې هم اوریدلی شي. ډاکټر صاحب دغه حساسیت چې یو ډول پکې ډیر عام دی، هغه ټوخی او دغه راز د پوز بهیدل دی په موسمونه کې یا خصوصا په پسرلی کې چې ګلان غوړيږي ونی غوړيږي، دغه حساسیت چې ډیر عام دی ویروسی باندې هم لري ساری دی، یعنی نور ته هم انتقالیږي او کنه سرایت له کنور ویروسونه غوندې امکان نه لري؟
خپل دغه فصلی حساسیت یا دغه الرژیک رینایټس یا سیزنل الرژی دا چې دا دا یو الرژی ده، دا د ایمیون سیستم یو ستونزه ده. دا کوم میکروب نه ده، کوم وایرس نه ده چې چاته سرایت وکړي. دا مخکې ما تاسو وضاحت درکړي چې یا په ارثي توګه د والدین انتقال کوي، یا په کسبي شکل وروسته د انتاناتونه، یا په یو ککړ یا نامساعد محیط زیست کې چاته د هوا ککړتیا موجودي ده من سره. اما کامن کول یا فارسی کې چې ورته سرماخوردګي وي یا زکام چې دی، هغه بیا وایرس ده، هغه میکروب ده، هغه د دوه سوونه ډولونه زیات ډولونه لري، هغه بیا ساري ده یو نه بل ته سرایت کوي. هغې او د دې ترمنځ توپیر څه ده؟ تشخیص تفریقي یا ډیفرنشیل ډایګنوزیس څه ده؟ دا ده چې په کامن کول کې، یعنې په هغه ساري شکل کې تبه موجودي، کله چې یو شخص پوهېږي چې زه هم تبه لرم، هم پزه مې جاري ده، هم پرنجېږم، هم د سترګو نه مې اوښکې ځي، یا مثلا کله کله ډېر پرمختللی چې ټوخی او د اسما برانشیل یا د اسما په شکل نښې نښانې هم پکې لیدل کېږي، لکه مثلا د سینې خورخوراست یا د سینې تنګوالی، د سا لنډوالی. نو هغه شکل چې تبه پکې نه وي هغه ساري نه ده، اما کوم شکل چې تبه پکې نو هغه شخص ته پکار دا ده چې ځان لږ کارنټین کړي، حتی په خپل کورنۍ کې د کورنۍ د نورو غړو نه ځان لږ داسې تجرید کړي، یو خپله خونه، خپله کوټه، خپل هغه څښاک، خپل هغه شخصي وسایل لکه مثلا ګیلاس او قاشوق او ریپاک او داسې نور شیان دا باید جدا کړي د خپل همکاران نه، د خپل کور غړو نورو نه باید ځان داسې لږ جدا وساتي. هغه کامن کول چې ده درې ورځې دوام کوي، که چېرته اختلاطي شي نو بیا نهه ورځې دوام کوي، الا نهه ورځې بالاخره خپله مریض ته کېږي، دغه استراحت وکړي، مطالعه دې نه کوي، لاهل کار نه دی، رسخت والي مایات زیات اخلي، مایات پکې ډېر زیات مهم دي.
بله ډاکټر صاحب، کور مو ودان سلامت او سه بحث راټولو. فقط روسي کې غواړم دا وپوښتم چې په افغانستان کې تاسو یادونه وکړه چې د الرژي د یا حساسیت د درملنې امکانات شته، د تشخیص امکانات د ولایتونو په کاچه کې وکتل سي، آیا د هر ولایت په مرکز کې د الرژي د تشخیص امکانات شته او کنا ولسوالیو کې هم کلینیکونو کې هم دغه الرژي تشخیص کېدلی شي؟
البته خوشبختانه دغه کومه پرمختللې ټکنالوژي چې نن سبا په نړۍ کې ده، په افغانستان کې هم د خصوصي تشبث او د تجارانو په مرسته باندې دلته افغانستان ته هم راغلي ده، دغه امکانات مونږ کرم شته دي. زه خو د ولایتونو داسې خاص خبر نه یم، خو دلته په مرکز کې کله دغه ټکنالوژي شته دي او د دې تشخیص کېږي. خوشبختانه هماغه د جنوبی کوریا نه چې کوم ټکنالوژي مونږ راوړې ده، په هغې باندې تقریبا مونږ درې پکیج لرو، په هر پکیج کې شپېته شپېته ټیسټ دي، په دې کې د تنفسي ناروغي، د تنفسي سیستم د حساسیتونو یا د سایستلو د سیستم حساسیتونو، لکه دوامدار نزله او زکام، دوامدار ټوخی، سابندي، د دې تشخیص هم پکې کېږي. د خوړو سره چې څوک الرژي لري، چې مونږ ورته فود الرژي ویو، د هغې دپاره هم یو پکیج شته. ټول هغه مروج خواړه چې په نړۍ کې دي او د مونږ په هیواد کې دي او خلک هغه خوړونه استفاده کوي، د دې ټولو الرجنټونو مصادرات په دغه پکیج کې شامل دي. همدارنګه د پوستکي ناروغیو الرژي څوک لري، څوک چې د سترګو الرژي لري، د دې ټولو تشخیص کېږي.
بله کور مو ودان ډاکټر صاحب سلامات او سې ډېر ډېر مننه. زمونږ د خبرونې وخت هم پای ته ورسېد. یو ځل بیا ل خپل میلمه د حساسیت یا الرجی له متخصص ډاکټر حلیم آریان ډېر ډېر مننه، او ریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو نیوله او خپلې پوښتنې مو مطرح کړې. تر بیا مو پلوې او بخون کې خدای سپارم.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي،
د مخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار ل شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
آزادی رادیو شپه ورځ له تاسو سره.